د حزقیال نبی کتاب شلم فصل د اسرائیلو د قوم پر لفسی نافرمانی. دا زموږ د جلاوطنۍ د اووم کال د پنځمې میاشتې لسمه ورځ وه. د اسرائیلو د قوم یو څو مشران راغلل او ماته مخامخ کېناستل چې زما نه مشوره واخلي او د سیختن رضا معلومه کړي. بیا سیختن ماته وویل، ای فانی انسانه، د دې مشرانو سره خبرې وکړه او هغوی ته ووایه چې سیختن تعالی داسې وایي، آیا تاسو د دې دپاره راغلی یئ چې زما نه مشوره واخلئ؟ زه په خپل ذات باندې قسم خورم، زه به تاسو پرې نه ږدم چې زما نه د کوم شي په هکله پوښتنه وکړئ. ما سیختن تعالی داسې ویلی دی، ای فانی انسانه، آیا دې ته تیار یې چې د اسرائیلو مشرانو ته د سزا پرېکړه واوروې؟ نو همداسې وکړه. د هغوی نیکونو چې کوم د کرکې وړ کارونه کړي دي، هغوی ورڅخه خبر کړه. هغوی ته ووایه چې زه سیختن تعالی هغوی ته داسې وایم، کله چې ما د اسرائیلو قوم غوره کړ، نو خپل ځان مې هغوی ته په مصر کې ورښکاره کړ. د هغوی سره مې قسم وخوړ او هغوی ته مې وویل چې زه ستاسو سیختن خدای یم. دا هغه وخت و چې ما د اسرائیلو د قوم سره قسم کړی و چې هغوی به د مصر نه وباسم او هغه وطن ته به یې بوزم چې د هغوی دپاره مې خوښ کړی و، یعنی یو غنی، حاصلخیزه او د ټولو نه ښه وطن ته. هغوی ته مې وویل، تاسو ټول هغه د کرکې وړ بوتان چې د مینې په سترګه ورته ګورئ لرې وغورځوئ او خپل ځانونه د مصر په بوتانو باندې ناپاکه نه کړئ، ځکه چې زه ستاسو سیختن خدای یم. خو د اسرائیلو قوم زما په وړاندې سرکښي وکړه، ما ته یې غوږ کې نه خود او هیچ چا خپل هغه د کرکې وړ بوتان چې دوی ورسره مینه کوله لرې ونه غورځول او نه یې د مصر بوتان پرېښودل. بیا مې پریکړه وکړه چې په مصر کې به د اسرائیلو په قوم باندې خپل غضب نازل کړم او خپل کار به ورباندې سوړ کړم. خو ما دا کار د خپل نوم په خاطر ونه کړ. ما د مصر د قوم په مخ کې چې اسرائیلیان ورسره اوسېدل، هغوی ته دا اعلان کړی و چې هغوی به د مصر نه اوباسم، او دا مې نه غوښتل چې د مصریانو په نظر کې زما سپکاوی وشي. نو هغوی مې د مصر نه راوویستل او دښتې ته مې راوستل. هغوی ته مې خپل قوانین ورکړل او خپل حکمونه مې ورته وښودل چې هر څوک ورباندې عمل وکړي نو هغوی به ژوندي پاتې شي. برسیره پر دې هغوی ته مې حکم وکړ چې زما د سبت د ورځې درناوی وکړي، چې دا به زموږ ترمنځ د لوز نښه وي، او هغوی ته دا ور په یاد کړي چې ما سیختن هغوی سپېڅلي کړي دي. خو د اسرائیلو قوم په دښته کې هم زما په وړاندې سرکښي وکړه. د اسرائیلو قوم زما د قوانینو څخه اطاعت نه دی کړی او زما حکمونه یې رد کړي دي. نو هر څوک چې ورباندې عمل وکړي هغوی به ژوندي پاتې شي. د اسرائیلو قوم په پوره توګه زما د سبت د ورځې بې عزتي وکړه. نو ما وویل چې زه به په دښته کې اسرائیلو ته خپل قهر وښایم او هغوی به ووژنم. خو ما دا کار ونه کړ تر څو د هغو قومونو په مخ کې چې زه یې لیدلی وم چې اسرائیلیان مې د مصر نه راوویستل زما نوم سپک نه شي. نو برسیره پر دې ما په دښته کې قسم وخوړ چې د اسرائیلو قوم به هغه وطن ته چې هغوی ته مې ورکړی و او هغه یو غنی، حاصلخیزه او د ټولو نه ښه وطن دی بونه ځم. ما داسې وویل چې هغوی زما حکمونه رد کړل، زما د قوانینو څخه یې اطاعت نه کاوه او د سبت د ورځې بې عزتي یې وکړه، ځکه هغوی خپل زړونه خپلو بوتانو ته ورکړل. خو بیا مې په هغوی باندې رحم وکړ. ما پریکړه وکړه چې هغوی به په دښته کې ونه وژنم، خو د هغې په ځای مې د هغوی اولادونو ته په دښته کې وویل چې د خپلو نیکونو په قوانینو او حکمونو باندې عمل مه کوئ او خپل ځانونه د هغوی په بوتانو باندې مه ناپاکه کوئ. زه ستاسو سیختن خدای یم، زما د قوانینو نه پیروي وکړئ او په غور سره زما په حکمونو باندې عمل وکړئ. د سبت ورځ سپېڅلې وګڼئ تر څو دا د هغه لوز نښه وي چې زموږ ترمنځ شوی دی، او بیا به تاسو پوه شئ چې زه ستاسو سیختن خدای یم. خو د اسرائیلو اولادونو هم زما په وړاندې سرکښي وکړه. هغوی زما د قوانینو څخه اطاعت ونه کړ او زما په حکمونو باندې یې په غور سره عمل ونه کړ. که هر څوک په هغه باندې عمل وکړي نو ژوندی به پاتې شي. هغوی زما د سبت د ورځې بې عزتي وکړه. نو زه دې ته تیار وم چې په دښته کې په هغوی باندې خپل غضب نازل کړم او خپل قهر به ور باندې سوړ کړم، خو ما دا کار ونه کړ تر څو د هغو قومونو په مخ کې چې زه یې لیدلی وم چې اسرائیلیان مې د مصر نه راوویستل زما نوم سپک نه شي. نو په هغې دښته کې مې یو بل قسم وخوړ چې هغوی به په نورو قومونو او وطنونو کې خواره واره کړم. دا کار ما ځکه وکړ چې هغوی زما حکمونه ونه منل، زما قوانین یې مات کړل، د سبت د ورځې بې عزتي یې وکړه او د هماغو بتانو عبادت یې کاوه چې نیکونو یې هم کاوه. برسیره پر دې هغوی ته مې داسې قوانین ورکړل چې ښه نه وو او داسې حکمونه مې ورته ورکړل چې ژوند بخونکي نه وو. ما هغوی په هغو سوغاتونو باندې چې ما ته یې راکړي دي ناپاکه کړل. کله چې هغوی خپل لومړني زیږول شوي اولادونه خپلو خدایانو ته د نظرانو په توګه وړاندې کړل، نو ما داسې وکړل چې هغوی برباد کړم تر څو هغوی په دې پوه شي چې زه څښتن یم. نو ای فانی انسانه، اسرائیلیانو ته ووایه چې زه څښتن تعالی داسې وایم، ستاسو نیکونو په بله طریقه هم په بې وفایي سره زما سپکاوی وکړ. ما هغوی هغه وطن ته راوستل چې د هغوی سره مې قسم کړی وو. نو کله چې هغوی لوړې غونډۍ او شنې ونې ولیدلې، نو هغوی هلته خپلې قربانۍ وړاندې کړلې. هغوی د قربانیو د سوځولو په خوشبویۍ او د څښلو د نظرانو په راوړلو سره زه په قهر کړم. ما د هغوی نه پوښتنه وکړه، دا لوړ لوړ د عبادت ځایونه چې تاسو ورته ورځئ هغه څه دي؟ نو هغه ځایونه تر نن ورځې پورې د باما یعنی لوړ د عبادت ځای په نوم یادیږي. نو له دې امله اسرائیلیانو ته ووایه چې څښتن تعالی داسې وایي، تاسو ولې په هماغو ګناهونو باندې خپل ځانونه ناپاکه کوئ چې ستاسو نیکونو کړي وو او د هغوی د کرکې وړ بتانو پسې منډې وهئ؟ حتی اوس هم تاسو هماغه سوغاتونه وړاندې کوئ، هماغو بتانو ته خپل اولادونه په اور کې قرباني کوئ او خپل ځانونه په هغو بتانو باندې ناپاکه کوئ. بیا هم تاسو اسرائیلیان راځئ او پوښتنه کوئ چې زما رضا څه ده؟ زه څښتن تعالی په خپل ذات باندې قسم خورم چې زه به تاسو پرې نږدم چې زما څخه د کوم شي په هکله پوښتنه وکړئ. تاسو پریکړه کړې ده چې د هغو نورو قومونو په شان شئ چې په نورو وطنونو کې اوسیږي او د لرګیو او تیږو نه جوړ شویو بتانو ته عبادت کوي، خو هیڅکله به ستاسو دا پریکړه عملي نه شي. د خدای سزا او د هغه بخښنه. زه څښتن تعالی په خپل ذات باندې قسم خورم چې زه به په خپل قهر او قوي مټو او ټول قدرت سره په تاسو باندې پاچاهي وکړم. زه به تاسو په خپل قوي مټ، ټول قدرت او سخت قهر سره د هغو وطنونو نه چې پکې خواره واره یې بیرته راولم او سره راټول به مکړم. زه به تاسو د قومونو دښتې ته راولم، هلته به در سره مخامخ شم او تاسو به محاکمه کړم. څښتن تعالی داسې وایي، زه به هماغه شان تاسو محاکمه کړم لکه څنګه چې مې ستاسو نیکونه د مصر سره نږدې په دښته کې محاکمه کړې وو. تاسو به مجبور کړم چې زما په لوز باندې عمل وکړئ. زه به تاسو یو له بل نه داسې بیل کړم لکه څنګه چې شپون په خپل کوتک سره ښه او بد پسونه بیلوي. زه به ستاسو له منځ نه سرکښه او ګناهکار خلک لرې کړم او هغوی به له هغو وطنونو نه چې اوس پکې اوسیږي وباسم، خو هغوی به پرې نږدم چې د اسرائیلو هیواد ته بیرته ورستانه شي. بیا به تاسو پوه شئ چې زه څښتن یم. څښتن تعالی داسې وویل، ای اسرائیلیانو، اوس هر څه چې غواړئ هغه وکړئ، نو ولاړ شئ او د خپلو بتانو خدمت وکړئ، خو زه تاسو ته خبرداری درکوم چې له دې وروسته به زما پیروي کوئ او خپلو بتانو ته د سوغاتونو په ورکولو سره زما د سپېڅلي نوم سپکاوی بس کړئ. څښتن تعالی داسې وایي، زما په سپېڅلي غره باندې یعنی د اسرائیلو په اوچت غره باندې به تاسو ټول اسرائیلیان زما عبادت کوئ. زه به هلته تاسو قبول کړم چې ما ته آنې ډېر ښه سوغاتونه او خپلې سپېڅلې نظرانې راوړئ. کله چې زه تاسو د هغو وطنونو نه چې پکې خپاره یې راولم او تاسو سره راټول کړم، نو زه به تاسو قبول کړم لکه څنګه چې د سوځېدونکو نظرانو خوشبویي قبلوم. نو ټول قومونه به وویني چې زه سپېڅلی یم کله چې زه تاسو د اسرائیلو هیواد ته چې ستاسو نیکونو سره مې قسم کړی و بیرته راولم. نو بیا به تاسو پوه شئ چې زه سختن یم. بیا به تاسو ته هغه شرمونکي کارونه چې تاسو کړی دي او خپل ځانونه مور باندې ناپاکه کړی دي در په یاد شي. تاسو به د خپلو بدو کارونو په سبب له خپلو ځانونو نه بېزاره شئ. کله چې زه ستاسو سره د خپل نوم په خاطر نرم چلند وکړم، نو بیا به تاسو پوه شئ چې زه سختن یم، ځکه چې زه ستاسو د بدو عملونو او فاسدو کارونو له مخې چې تاسو یې لایق کې معامله نه کوم. څښتن تعالی داسې ویلي دي: په جنوب کې اور. څښتن ما ته وویل: ای فانی انسانه، خپل مخ د جنوب خواته واړوه او د هغه په ضد خبرې وکړه، او د جنوب خوا د ځنګلونو په ضد نبوت وکړه. د جنوبي خوا ځنګلونو ته ووایه چې څښتن تعالی چې څه وایي هغو ته غوږ ونیسه. ګوره، زه به اوس اور بل کړم او دا اور به ستا ټولې ونې وسوځوي، که هغه شنې وي یا وچې وي. هیڅ شی به دا اور نشي مړ کولی. هغه به د جنوب نه تر شماله پورې خپور شي او هر چا ته به د هغه لمبې ور ورسیږي. بیا به ټول خلک پوه شي چې دا اور ما سختن لګولی دی او هیڅ څوک یې نشي مړ کولی. خو ما ګیله وکړه: ای څښتن تعالی، ما مه مجبوروه چې دا کار وکړم. هغوی لا د مخکې نه دا شکایت کوي چې زه تل هغوی ته ماماګانې وایم.